موږ وایو چې زموږ د بدن مختلفې حجرې تقریبا د 15 څخه تر 95% پورې څه شي جوړه کړې ده؟ اوبه جوړه کړې ده، یا اوبه خپل په ځان کې لري. او همدارنګه اوبه چې دي په ډیرو مختلفو برخو کې، که چیرې موږ هغه صنعت په نظر کې ونیسو، زموږ او ستاسو روزانه ژوند په نظر کې ونیسو، کرنه په نظر کې ونیسو، په ټولو کې ورڅخه استفاده کیږي. لکه مثال په ډول سره، که چیرې په صنعت کې موږ په نظر کې ونیسو د اوبو څخه د برق په تولید کې موږ څه شي کوو؟ استفاده کوو. یا همدارنګه په ډیرو فابریکو کې د اوبو څخه د ډیرو ماشینالاتو د کار د پاره ورڅخه استفاده کیږي. دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې دی په کرنه کې د محصولاتو په تولید کې، که چیرې مثال موږ نباتات په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه وجود ونه لري، د وچکالۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې دا خپله و ډېرو ژوندیو موجوداتو د ډېرې صدمې رسېدو لامل کېږي. نو موږ وایو چې اوبه یو ډېره هغه مایه ده د ژوند چې په د ژوندۍ موجوداتو د ژوند د پایښت لامل کیږي، یعنی د ژوندۍ موجوداتو د پاتې کېدو لامل کیږي. بېله اوبو دوران او د اوبو څخه د ژوند دوام ناممکن دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، په طبیعت کې د کاربن دوران وایي، چې کاربن په څه ډول په طبیعت کې خپل دوران سرته رسوي. که څنګه چې موږ ویلي و، په ایکوسیستم کې د هوا موجودیت چې دی هغه ډېر مهم دی. او موږ وایو چې دغه هوا چې د مختلفو غازونو په ډول په چاپیریال کې موجود دی، چې دغه څخه یوې خپل کاربن دی. کاربن چې دی هغه د کاربن ډای اکساید په ډول په نباتاتو کې خپل د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، چې د دغه نباتاتو په واسطه، چې مثال دی د کلوروفیل سره یو ځای په نباتاتو کې داخليږي، او د کلوروفیل داخل زی، او کله چې دغه نباتات څخه مثال مصرفونکي خپل تغذیه وکي، یعنی دغه نباتات واخلي، دغه کاربون دای اکساید د دغو نباتاتو په واسطه، یا کاربون موجود د کاربون دای اکساید په واسطه د لومړي مصرفونکو و وجود ته داخليږي، چې وروسته بیرته د دغو لومړي مصرفونکو کله چې دوی تنفس کوي، د هغه څخه یو څه اندازه بیرته و اتموسفیر یا فضا ته چی کیږي، ازادیږي. یا هم موږ وایي کله چې دغه ژوندی موجود یا مصرفونکي کله چې تجزیه سي، د تجزیه کوونکو په واسطه د دوی، موږ وویل چې کاربون دای اکساید بیرته هوا ته ازادیږي او نور مواد په خاوره کې جذبیږي. نو موږ وایو چې کاربون دای اکساید چې دی هغه د په چاپیریال کې خپل یو ثابت اندازه لري، یعنی چې د مثال څونده چې دی په مصرف رسیږي، غونده بیرته چی کیږي، ازادیږي. یعنی د چاپیریال څخه کوم ژوندي موجودات چې دغه کاربون دای اکساید اخلي، بیرته دغه ژوندي موجودات و چاپیریال ته ازادي. نو موږ وایو چې کاربون دای اکساید چې دی خپله ډېر مهم دی، او خپله یو ثابت اندازه په فضا کې په اتموسفیر کې جوړه کړې ده. خو موږ وایو په ډېر په اوس ورستنیو وختو کې د دغو اندازه چې سوې ده، د دوی توازن موازنه ډېره خرابه سوې ده، د څه شي له امله؟ د دغو د تیلو او ډبرو سکرو دغه رقم د فابریکو کوم ددان چې دي، د دغو ددانو لوګیو په واسطه د دې اندازه چې سوې ده، د دې هغه ثابت موازنه خرابه سوې ده، چې د کاربون دای اکساید اندازه په دغه اتموسفیر کې چې سوې ده، اضافه سوې ده، خپل تر اندازې ډېره سوې ده، چې د یو مشکل د یو تاوان د یو پیښې لامل سوې دي، چې دغه پیښه د کوریزو غازونو یا هم ګرین هاوس په نامه سره یادیږي، چې د دغه لامل سوې دي، چې دغه پیښه چې د موږ وایو مثال کله چې په مځکه کې د اقلیم چې تغییر وخوري، یعنی د دوخه اندازه خپل تر اندازې ډېره سوې ده، دا خپل د چشپنامه د دغه گرین هاوس د پیښې لامل سوې دي، چې دا موږ په راتلونکي صفو کې ان شاء الله په تفصیلي ډول سره وایو. نن ورځ لپاره دغه نه باید پوسو چې دغه اقلیمي تغیرات د لامل سوې دي. مثال ډېر قطبي یخچالونه چې دي هغه چې سوې دي، ویلي سوې دي، د اوبو سطح چې سوې ده، لوړه سوې ده، چې په نتیجه کې کېدای شي په راتلونکي کې د ډېرو پیښو لامل سي. راځو زموږ اخیرنۍ برخه د پښتنو برخه ده، چې په پښتنو کې موږ درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه د انرژي انتقال واضح کړي، دوهمه پښتنه د کاربون دای اکساید زیاتېدل په طبیعت کې څه اغیزه لري، او دریم سوال په طبیعت کې د اوبو دوران اهمیت څه شدي. ساسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند به یاست. شرغ لاس اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډیر یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس به د 15 صفې څخه تر 40 صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ دپاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي. دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راسو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه شته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمو ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلې نه نوي کیږي. یو بیا نوي کیدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، د رقم د ټول شان چې دي، موږ په چې کې حسابو په نوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډیر وختونو کې نوي کیږي. نو دا کوم نه نوي کیدونکي منابع چې دي، د هغوی په استفاده کې باید ډیر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدود ده. مګر کله چې بیا موږ نوي کیدونکو ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولای شو چې دغه نور نه نوي کیدونکو ته ډېر استفاده کوو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای شي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ شي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو د نوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسو هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو شارونو کې د څښلو اوبو چې دي، هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دي، هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډیرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دي، هغه د څه شي لامل رامنځته کیږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولیدي. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه مخنیوی نسو کولای، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولای سو چې دغه اندازه را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي، هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابري، همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دي، چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دي دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنی په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د افتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي، د اوبو د ککړتیا لامل کیږي. نو کوشش باید وسی چې د دوه شیانو څخه مخنیوی وسی. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی، هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي، هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده چې زموږ روزانه کم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې د هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي. او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالي زی د ویالو دغه لامل کېږي، د سندونه د دې لامل کېږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی شي نبات ښه وده وکړي هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایي موادو تولیدولو خاصیت دوی له لاس ورکوي، کمزوره کېږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلې د پاره چې کم نباتات په خاوره کې ښخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي معدني مواد، معلومدار خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه، استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولی شو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي، انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولی شو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې، داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خواړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو، د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه، خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه بیا په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو، همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کول. مګر اوس چې دی ډېر شمېر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پر د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي، نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي، چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی، چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیاوي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کېدلی سي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کېدونکې او نه نوي کېدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کېدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کېږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کېدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کېدلی سي، نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو ځکه چې دوی چې د چاپیریال لپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې په کارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډېرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وایو موږ وایو یو ټاکلي ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چې په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې دی د دې انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کېږي لیږدول کېږي. موږ د بایوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډېر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوسئ، په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. زه لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال توده هوا وسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ چې کوو ورڅخه استفاده کوو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډېرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوبو څخه، همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډېرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کېدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډېر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده د هغوی وده، همدارنګه ډېر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې د ځنګلونو چې دي ډېره ګټه لري، د چاپیریال د پاکوالي لپاره، د هوا د پاکوالي لپاره. چې نن ورځ د درختو ډېر ریبل یا مثال د درختې چې ډېر اره کېږي له منځه ځي، دا د چې د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو دپاره د مطلب اوغونه چې لرګي اخلو بیرته باید اوغونه درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابع د ساتنې دپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو، تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاته اوسي او له منځه ولاړ نه سي، پای ته ونه رسیږي. چې هغه مثال د خبرې کوم نه نیوي کېدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کېدونکي زیرمو څخه استفاده ډېره سي، مثال د باد، لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کمه سي، همدارنګه د کرنې د افتونو ضد درمل باید کم سي، د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډېر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ کړسي او باید همیشه نیوی نیالګۍ کښېنول سي. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع په دې هیله چې زده کړې مو اوسي. زموږ اخري برخه د پوښتنو برخه د درې پوښتنې لرو. لومړی، انرژي بیان کړي او ووایاست چې په څو ډوله ده. دویم، د بیوم کتله څخه مطلب څه شی دي واضح کړي. او دریم سوال، د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شی ده. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نه کی هیلی میومنه هیله لرم چی ټول جوړ روغ او صحت مند پیاست. لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکي کې عصبي سیستم ځینې موضوعات تر بحث لاندې نیولې وه او په هغه مو سر خلاصو چې څه ډول یو سیستم لري او هر غړی یې کوم فعالیتونه سرته رسوي، کوم حسي پیغامونه لېږدي. راځو د هغه فصل په ادامه نن موږ او تاسو حسي غړي پیژنو. حسي غړي چې دي د عصبي سیستم یو جز موږ ګڼلی سو، ځکه چې کوم حسي غړي دا کوم حسونه چې موږ لرو، حسیات چې موږ لرو، هغه ټوله د عصبي سیستم د پیغامونو له امله رامنځته کیږي. موږ او تاسو وایو چې حسي غړي چې دي هغه انګلیش کې چې سنسري ارګانز ورته وایي، دا هم یو د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. موږ او تاسو درس به د شپږشپېتمې صفحې څخه تر شپږاویمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو حسي غړي پېژنو. حسي غړي یا هم سنسري ارګانز چې دي، دا هغه برخه ده چې د بدن د مختلفو حسیاتو لکه لید دی، اورېدنه ده، بوی، ذایقه او لمس لپاره مسؤلیت لري. حسي غړي د محیط څخه معلومات راټولوي او د هغه معلومات مغز ته لېږدوي. کله چې مغز ته ولېږدوله، په نتیجه کې احساسات یا تجربې چې کېږي رامنځته کېږي. مثال د دندرایتونو په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون ته، چې موږ وویل د حسي نیورونو په واسطه دا کوم احساسات چې دي، حسیات چې دي، هغه تر هغه خپل اصلي مرکزه پورې ځان رسي، هغه خپل مربوطه نیورونو ته ځان رسي. کله چې د حجروي جسم کې د نیورون تعبیر کړل سي، بېرته د اکزون په واسطه د یو نیورون څخه بل نیورون انتقالیږي، د حرکي نیورونونو په واسطه چې تر هغه اصلي غړي پورې، تر هغه کوم حسي غړي چې باید حس پکښې ښکاره سي، تر هغه پورې ځان رسي او هغوی د هغه په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. راسو دغه کوم حسیات چې موږ وویل دا په تفصیلي ډول سره هر یو پېژنو. لومړی راځو د حسي غړو دندې هم وپېژندلې چې مثال د محیط څخه معلومات راټولوي او زیان که چیرې ورسېږي د ډېرو صدماتو سره موږ مخامخ کېږو. راځو اول لمسي حس ته. لمسي حس یا هم ټچ سنس چې ورته ویل کېږي، دا د پوستکي د هغه حس دی چې د فشار، تودوخې، یخنۍ، درد او نورو فزیکي اړخونو په اړه د احساساتو لپاره مسؤل دی. موږ وایو چې لمسي حس چې دی، د محیط سره د بدن د اړیکې یو مهمه برخه ده چې د پوستکي د حس د ریشو یا هم ریسپټرز له لارې ترسره کېږي. لکه څنګه چې مو وویل چې دا حسیات چې دي، دا په پوستکي کې د لمسي حس ته قرار لري او موږ وایو د دې یو یا څو نیورونونه چې دي، هغه ځانګړي دندرایتونه لري چې د محرک اغیز په عصبي پیغام باندې تبدیلوي. ورپسې راځو د لمسي حس دندې چې موږ وویل، دغه کوم اساسي دندې چې وایي، چې مثال د فشار او تماس احساس دی، د تودوخې او یخنۍ تماس دی، د درد احساس دی او د لرزش او حرکت احساس دی، دا د دې په دندو پورې چې لري اړه لري. یعنې دغه کارونه دی چې کوي سرته رسوي. نو موږ او تاسې وایو چې د لمسي حس چې دی، هغه ډېر اهمیت لري. که چیرې موږ یو شی حس نسو کړلی، موږ کېدلی سو چې د ډېرو خطرو سره مخامخ سو. مثال ډېری وخت زموږ پښه پرېسي یا لاس هم پرېسي او موږ د هغه حس ونه لرو، کېدای سي چې هغه چیسي په بدو باندې واوړي. نو موږ وایو د ژوند، د انسانانو په ژوند کې په بیلابیل برخو کې څه لري، خورا ډیر مهم دی. او موږ وایو د زموږ د چاپیریال سره، مثال د تعامل او د ژوند د اړینو فعالیتونو لکه لمس او د درد د احساس کولو توان چې کوي موږ ته راکوي. ورپسې راځو د سکی پوان وایو. اګوري په اوس وختو کې چې دی، د دغه کم ټکنالوژي چې د ډیره شمخت تللې ده، که چیرې زموږ د مثال یو ځای برخه وسوځي، د بل برخي پوست راغلي، پر هغه باندې چې کوي پیوند کوي، چې په دې سره موږ او تاسې وایو یا هم دا پیوند چې دی مختلف ډولونه لري، چې مثال د انسان څخه انسان ته، یا خپل په وجود کې چې کوي پیوند کوي، یا د بل انسان څخه بل انسان ته پیوند کوي، یا هم د حیواناتو د پوست څخه چې کوي پیوند منځته راوړي. چې موږ وایو د دې کې چې دی ویشته ډوله رګونه وجود لري، چې دغه ویشته ډوله رګونه چې دی، هغه ژر ترمیمیږي او دغه کوم جلد چې دی، د هغه مخکیني جلد سره ژر تماس پیدا کوي. ورپسې راځو بل حس چې د بصرې حس دی او په سترګې پورې مربوط دی، هغه زده کوم. د بصرې حس چې دی، د سترګو له لارې د رڼا او چاپیریال د انځورونو په اړه موږ ته معلومات راکوي او دغه کوم د معلوماتو پروسه چې د هغه مخ ته وړي. او موږ وایو چې بصرې حس چې دی، هغه موږ ته د لیدلو توان راکوي، چې موږ د هغه په واسطه د رڼا، رنګونو، شکلونه، حرکتونه او نور شیان چې کولی سو، همې درک کولی سو او همې لیدلی سو. د پاسوري په هیڅ کې یا مثال موږ وایي کم سترګه چې دغه لري دغه کم هیڅ مخ ته وړي هغه مختلف په خپل ځان کې مختلف جوړښتونه لري چې هغه راز وایو. لومړی چې ده د صلیبي پرده راځي په سترګه کې. د صلیبي پرده چې ده هغه سپین رنګ لري او دغه کم راوتلې برخه چې ده هغه ده قرنیه په نامه سره یادیږي چې د دغې برخې څخه کم د نور رڼا چې ده هغه کولی شي چې په اسانۍ تیر شي. د صلیبي پردې وروسته چې ده د مشیمه پرده راځي چې موږ وایو د کم درونه رڼا چې ده هغه پر مشیمه باندې مشلي او د مشیمه پرده چې ده هغه رنګه حجرې لري چې د سترګو رنګ چې کوي تعینوي چې هغه د کم حجرې چې مثال د سترګو رنګ تعینوي هغه د انبیه په نامه سره یادیږي. د انبیه په مرکز کې موږ او تاسې وایو یو سوري مانند جوړښت وجود لري چې هغه د کسي په نامه سره یادیږي او د کسي شاته بیا چې ده مهدبه هنداره وجود لري چې کم تصویر چې دی مثال کم ردرون نور رڼا چې ده یا هم کم تصویر چې راځي هغه پر عدسیه باندې څه کیږي لګیږي. د هغه وروسته چې ده موږ وایو د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې د پاتې دي نیوي چې د مشیمې پرده چې ده هغه د زموږ د سترګو د توره برخه چې موږ ورته وایي هم د کسي برخه چې ده د دې د غټېدو پراخېدو او کوچني کېدو دنده هم د دې په همدارنګه د سترګو کوچنیوالي او لویوالي هم د دغې پردې په اړه په دې باندې مربوط ده. دا وروسته ډېر یو اساسه پرده راځي چې د شبکې پرده ده. د شبکې پرده چې د موږ وایو تر ټولو اساسه پرده ده چې کېدلی سي که چېرې دې ته زیان ورسېږي د انسان د ړندوالي لامل هم کېدلی سي او دا عدسیه چې ده د مهدبې هندارې و شاته څه شي لري قرار لري چې کله تصویر پر مهدبه هنداره ولویږي د مهدبه هندار څخه پر دې شبکه باندې خپل تر اندازې کوچنی را معلومیږي. دا کم تصویر چې ښکاره کیږي پر دغه پرده باندې هغه به خپل تر اندازې کوچنی تر اصلي اندازې او چپه به ښکاره کوي. یعنی موږ چې کوم شیان وینو هغه چې کوم د شبکې پر پرده باندې موږلي هلته څه شي راځي چپه شکل راځي او په دې کې موږ وایو مختلف نور حجرې هم چې وجود لري. د هغه وروسته د عدسیه د شا فضا چې د هغه موږ د زجاجیه په نامه سره یادوو چې یو ماده د رڼې ماده په څخه ډکه سوې ده او مخ برخه چې ده هغه د زلالیه په نامه سره یادوو چې دا چې دی د ویشته ډوله رګونو څخه څه شي کیږي ترشو کیږي. یعنی په دغه برخه کې ویشته ډوله رګونه هم قرار لري. ورپسې راځو د سترګو ستونزې وایو. د سترګو ستونزې چې دی موږ وایو ځینې کله چې د انسانان عمر مثال په زیاتېدو سي یا د ځینو نورو صدماتو څخه چې مثال د کمپیوټر رڼا یا د موبایل ده چې دی چې مثال هغه کېدلی سي نو زموږ عدسیه ته چې وکړي زیان ورسوي. په عمر کم کسان کې چې مثال عمر یې ډېر سي او د هغو دید کم سي هغه نجوري ته چې ده د عبمروارید وایي چې دا چې دی د جراحي په مرسته هم کولای سي چې دغه کم عدسیه چې ده هغه ایسته کي او پر ځای مصنوعي عدسیه ورته واچي او موږ وایو که چیرې مثال زموږ د سترګو د کورې قطر چې دی هغه خپل تر اندازې ډېر سي دا کم تصویر چې بیا موږ شان شي کوو لیرې شان موږ په صحیح اندازه سره نسو لیدلی او برعکس که چیرې د سترګو د کورې قطر خپل تر اندازې کم سي بیا په هغه وخت کې موږ نږدې شان په سم ډول سره نسلیده. ورپسې راځو بل موضوع چې مو ده هغه د سامي حس دی چې موږ وایو دا چې دی د غوږونو په واسطه چې کیږي دا حس مطلب موږ کولای سو او د غوږونو او شور احساس کول پروسه هم ده او سامي حس چې دی موږ ته د چاپیریال غوږونو اورېدو ته توان راکوي چې پکې د خبرو کولو موسیقي طبي غوږونو همدارنګه نور فزیکي شورونه چې کولای سو احساس کولای سو. د سمیه هیڅ شدی هغه موږ وایي د انسانان په ژوند کې ډیر اهمیت لري ډیر مهم دی چې موږ د هغه په واسطه دا کم خبرې چې کوو که چیرې موږ کم کسان چې وانسي ورېدلی هغوی نسي کول چې خبرې وکړي ځکه چې کله چې تاسو یو شی واوري د هغه په مقابل کې مثال دا کم کوچنیان چې پیدا کېږي شدی غټېږي کم شیان چې دوی اوري هغه څه کوي زده کوي نو دا چې دی زموږ د خبرو کولو لپاره هم ډیر مهم دی او دا چې دی د موسیقي او د طبیعت غږونه همدارنګه د دوی دا کم غږونه چې ښایسته غږونه دي د دوی اورېدو ته موږ ته زمینه برابروي. راځو د غوږ برخې وایو. لومړی راځو د غوږ بهرنۍ برخه ده. موږ وایو دا برخه چې د غوږ د ټولو برخو تر ټولو ښکاره برخه ده چې موږ او تاسې مثال د هغه حسابلای پسو مطلب د لمسې هیڅ په واسطه، او د غږ څپې چې دي راټولوي او د غږ نورو برخو ته چی کوي، غوږ نورو برخو ته لیږدوي. کوم څپې چې زموږ غوږ ته داخليږي هغه د دغه برخې په واسطه راټولیږي او نور اعضاو ته د غوږ لیږدول کیږي. ورپسې راځو، موږ وایو چې غوږ په دې کې چې دي مختلفې برخې شاملې دي چې هر یو خپل مختلفه دنده سرته رسوي، او دا کوم د غوږ بهرنۍ برخه چې ده په هغه کې موږ وایو مثال د پینې برخه ده، د غوږ د کانال برخه ده، د غوږ پرده ده، چې دا ټوله چې دي هغه مهمې اساسي دندې سرته رسوي. ورپسې راځو د غوږ منځنۍ برخې ته. د غوږ منځنۍ برخه چې ده موږ او تاسې وایو چې دا برخه د غوږ د داخلي برخو او بهرني برخو ترمنځ څه شي کوي موقعیت لري، او د غوږ یا کوم اوازونه چې د هغو څپو ته فزیکي بدلونونه له لارې د نورو برخو مثال نورو برخو ته څه شي کوي لیږدوي. منځنۍ غوږ برخه چې ده د غږ څپې د پردې غږ څخه د غوږ هډوکو له لارې د غوږ د داخلي برخو ته څه شي کوي لیږدوي. چې په دې کې موږ وایو مثال د غوږ پرده هم شامله ده، چې مثال د بهرني برخه او د دې تشو ترمنځ قرار لري، د غوږ هډوکي دي او د مالو په نامه یو جوړښت دي، همدارنګه انکوس دي، سټریپس دي، او د غوږ ټیوب په کې ټول شامل دي. د غوږ ټیوب چې دي موږ وایو د منځني غوږ او د ګلو ترمنځ شي لري، نه ده چې د فشار تعادل شي کوي کې مرسته کوي، او موږ وایو دا چپ چې دی د غوږ دننه فشار او د بهرني فشار ترمنځ توازن برابروي. ورپسې راځو بل مهم برخه چې ده هغه د غوږ داخلي برخه ده، چې تر ټولو اساسي برخه ده، چې موږ په دې ته په انګلیش کې انر ایر هم ویلی سو، چې دا برخه چې ده د غوږ د ټولو برخو تر ټولو پیچلې او مهمه ده، او موږ وایو د غږ څپې ته د عصبي سیګنالونو په توګه مغز ته انتقال ورکوي، او د غوږ داخلي برخه د غږ د مثال د اورېدلو بشپړ پروسه ترسره کوي، او د توازن ساتنه هم مسؤلیت یې په غاړه لري. ورپسې راځو، مطلب موږ په لنډ توګه دا ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ پروسس کول، د توازن تنظیمول، د حرکاتو احساس، دا ټوله دندې چې کوي مخته وړي، او په لنډ ډول موږ ویلی سو چې د غوږ داخلي برخه چې ده هغه د غږ د پروسس کولو او د توازن د احساس لپاره خورا مهم دی. ورپسې راځو بله موضوع چې ده هغه د غوږ بې نظمیانې دي، چې موږ وایو دا د غوږ د جوړښت یا هم د غوږ د مختلفو برخو د فعالیتونو ګډوډي ته څه کوي اشاره کوي، چې ممکن د اورېدو توازن یا نورو اړوند فعالیتونو په مخنیوي یا ګډوډي لامل سي. چې موږ وایو بل د غوږ بې نظمي کولی سي مختلفې ناروغۍ یا ستونزې رامنځته کړي، مختلف ناجوړیانې مختلف برخو ته که چیرې صدمه ورسیږي مختلف ناجوړیان سره موږ څه کېدلی سو مخامخ کېدلی سو، او عموما د دې علتونه چې دي موږ ویلی سو چې مثال چټلی یا هم موم راټولول دي، د غوږ پردې یا غوږ هډوکو ته زیان رسېدل دي، د غوږ داخلي برخو ستونزې دي، همدارنګه د فشار یا غږونو مثال شدید اثرات دي چې دا هم کولی سي ډېر تاثیر واچوي، همدارنګه ځینې ناروغیانې دي د غوږ مثال انفلونزا، د ګلو یا ویروسونه دي چې هم کولی سي دې ته چوکې صدمه ورسي. ورپسې د ذایقې حس چې دی، د ذایقې په حس کې موږ وایو چې دا حس د خوندونو د پیژندلو لپاره مسؤل دی، او د ژبې او خولې په داخل برخو کې د ځانګړو حسي حجرې له لارې کارول کیږي، او د شامې حس کې چې دی هم موږ وایو چې حسي غړي وجود لري چې دا د بوی کولو لپاره مسؤل دی، او د بویون د پیژندلو او د خطرونو د پیژندلو لپاره مهم دی، چې موږ کولی سو ځینې خطرونه مثال د ګاز بوی یا دی په دې چیکو تشخیص کو. دا اوس موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د پوستکي پیوند څه ډول یوه عملیه ده؟ دویم سوال، د سترګې برخه واضح کړي. دریم سوال، د شامې حس په مکمل ډول تشریح کړي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ لاسته لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ او تاسو راځو د ارثي صفتونو موږ تېر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سوله، او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمی نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي. کېدای سي په دوی کې ځینې یې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي، چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې و هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي، چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکښې کې غالب و او نه هم ارغواني پکښې غالب و. چې د مندل دغه نظریه یې ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي. او ورسره مو د جنس تعینېدل وویله چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینه او ده ایکس او ایکس دی. چې د دوی په پورتنۍ مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنۍ برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات چې کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته. چې د دوی څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونه چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړله. او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کم صفتونه چې دي زموږ خصوصیات یا کم د ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کېږي هغه چې کوو واضح کوو. زموږ او ستاسو درس به د اووه اویایمې صفحې څخه تر دوه اتیایمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي. مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ورېښتانو رنګ دي. دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلېږي. او دغه کم مثال د خصوصیات چې دي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي وویل سوه چې د جینونو په واسطه چې کېږي انتقالیږي. او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال ځایو ته تغییر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري. یعنې دا هغه چې دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کېږي یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلې ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینی برخه چې د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخه برخه چې ده د عنبیه په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه عنبیه رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینوټایپ چې خالص و په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې یا هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چې اوسي غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي. یعنې شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي یعنې د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به یې نسواري یا څو دانې ماشومان به یې نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به یې پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ ویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د پنړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه فینوټایپ موږ او تاسو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي. چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سي ویدي تر اوسه پورې معلوم سي ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای شي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه د یو علیل پر ځای کېدای شي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي کچیر دوه رنګه دوه مختلف رنګه علیلونه شمیر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي، هغه نه دی تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنی د جلد رنګ به چې د پوستکي رنګ به تاریک اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري، چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو کچیرې د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینیزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینیزم رامنځته کېږي. البینیزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی وریښتان ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدای سي. د دې د مخنیوي لپاره باید موږ چې شو کو په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونسي. او دوی چې دی د دستور ګران چې دی سپین دی، نو د عدسی شاته چې دی هغه وینو ښکار کیږي، چې عموما د دی هغه سترګې چې ده سور رنگ یا سره لمبه کوي. ورپسې رزو د ویښتان ډول چې دی د ویښتانو د رنگ د تینېدو لپاره یوازې یوه جوړه علیلونه مخته راځي، یعنی د یوې جوړې علیلونه په واسطه د دوی ویښتان رنگ معلومیږي. او عموما د تاوسیوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دی هغه پر صاف ورشتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په نسل کې د پلار ورشتان صاف او د مور ورشتان کوتو سي یا مثال خپل توسي ووسي، هغوی چې د رقم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې وسي ډېر فیصده به توسي ورشتان ولري، چې دا عموما ناخالص دي، یعنی هغه کم صاف رشتان چې دي هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې رازو د پوستکي پر رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي پر رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جنیټکس یوازې تاثیر نه اچي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغیزې واچي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم چې کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي، چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولواري له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه چې کېږي د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کېږي سپین کېږي، چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه شي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا رقم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرتسېره یا هغه سیمې چې چې شي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چې نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نژدی کچیر مثال خپل افغانستان ته موږ په نظر کې ونیسو. افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه له اخوا ته پرېږدو چې نژدې خپل هیواد ته راسو، هغه سیمې چې ډېر تودې د هغو کسانو د جلد رنګ نسبت و هغو کسانو چې سرسیر کې ژوند کوي فرق کوي، ډېر تفاوت کوي. یعنی چاپیریال او جینیټکس دواړه کولی سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسې ته سوال پیدا سي چې مثال په ګرمسیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین، هغه چې دی هغه بیا د جینیټیک تاثیرات دي، یعنی پر هغوی باندې